د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې لدی چې د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د افغانستان په ختیځ کې نن یو زلزله شوې چې د سیمې زو چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولې ده. د اروپا او مدیترانه د زلزلې پیژندنې مرکز د زلزلې شدت د ریختر په کچه د 4.9 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د جلال آباد په 3 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د زلزلې ټکان په کابل کې هم احساس شوی. د ننګرهار سیمې د چارواکو رسنیو ته ویلي چې په درې نورو ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي خو چا ته زیان نه دی اړولی. تر دې وړاندې د اګوست په 1.3 په سیمه کې د ریختر په کچه 6.1 زورور زلزلې تر ټولو ډیر زیانونه په کونړ ولایت کې خلکو ته اړولي وو. د طالب چارواکو د شمیرو له مخې هغې زلزلې شاوخوا 2200 کسان وژلي او له 4000 زیاتې انټپیان کړي وو. له هغې زلزلې وروسته په سیمه کې د ډیرو نورو زلزلو ټکانونه هم احساس شوي دي. د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومتي بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه پرون د پاکستان لوري د تخنیکي ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوی و خو نن سهار بیرته پرانستله. تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوی او بیرته پرانستل شوی ده. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له زرو ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي و افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد دفتر نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران نه ستنېدلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ای سی آر په وینا د کال له پیل رئیس له 2500 ډیر افغانان له پاکستان نه افغانستان ته تللي دي. همداراز د کال له پیل له ایران د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیونه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 1.3 ویلو چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړ ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سن ګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي. یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیزي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونو له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د احتمالي لیدنې کتنې امکان رد کړی او ویلي دي چې له داسې چا سره خبرې نشي کولی چې یوازې د زور په ژبه غږېږي. پزشکیان دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په 80مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر تګ مخکې وکړې. د ایرنا خبری آژانس په وینا امریکا د پزشکیان ماشومانو د غزوم او د رسنیو اکثر غړو ته ویزې نه دی ورکړې او یوازې د ایران ولسمشر او څو نورو کسانو ته اجازه ورکړې ده چې امریکا ته داخل شي. سکال د جون په میاشت کې د اسرائیل او ایران د جګړې په ترڅ کې امریکایي الوتکو د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه چې له دې سره په وروستیو کلونو کې د تهران او واشنګټن کړکېچن اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران د پلازمینې تهران چارواکي ویل دي ښار د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په دې اونۍ کې پیلوي خو یو شمېر افغانان وایي چې د افغانانو نیول له مخکې پیل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي.
په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاره ای ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوږونو کاڼه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلی. استادان داسې
نشته چې دوی نه په خپل اشارو باندې درس ووایي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې ښار د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې ایم پیلوي. د ایران اسنا خبري اژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې وویل هیڅ هیواد غیر قانوني اتباعو موجودیت نشي منلی. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بی اسناد افغانانو نیول ډیر شوي دي. نور په دې راپور کې
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تربیت علي وکمنی وروسته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښی اوس مهال په تهران کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوسمهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوسمهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپږ کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکړم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخلاج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22مه خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4.5 لکه له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو سلو سره په ایران کې له 3000 ډیری درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. که څومره د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمېر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ یې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا لا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرنی ني ادبا چې ډيري افغانان دي ژوند کوي.
لږ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په خپل تازه میاشتني راپور کې ویلي چې په 13 اگست کې د دې ناروغۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې چې د جولای پرتله له 21 سلنې ډېر زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا پالان وایي ملاریا ساري ناروغۍ ده چې د غوماشې په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او د نه درملنې په صورت کې د ناروغ د مرګ سبب هم کیدی شي.
په افغانستان کې د ملاریا په مثبت پیښو کې د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. ډبلیو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې پرون د سپتمبر په 22مه خپور کړی ویلي، په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغي 2,899 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا شمېر د جولای د میاشتې په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوامداره توګه د ملاریا د ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. د ختیځ ننګرهار یو اوسېدونکي فضل وهاب ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو 4 ورځو راهیسې د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ اخته شوي.
دا 4 ورځې کېږي په کور کې ماشومانو ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل، وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا. نو تقریبا زموږ په کور کې هر دویم ماشوم چې د ملاریا دی، په کلي کې هم همدغسې درو اخله ماشومان ملاریا دي، غټان ملاریا دي. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي ډېره شوې ده. لامل یې د ملاریا د ماشو د کېدل دي چې ملاریا ماش ډېر شوي دي.
د لغمان ولایت یو اوسېدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
13 ورځې مو ورور تبې نیول او لړ زنده تبې چې بیا مو کلینیک ته وړلو، وینې معاینه کړه، ملاریا وه. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي زیاته شوې ده.
روغتیا پوهان وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیدواره میرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې تر اوسه 15 هیوادونه توانېدلې دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي په کښته او د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د شمیرو لمخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 3 هیوادونو کې په دې ناروغي 2.3 میلیونه کسان اخته شوي چې له ډلې څه کم 6 لک کسان مړه شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د نوي پور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړو، خو په افغانستان کې د داخله ناروغي یو شمېر متخصص ډاکټران تاییدوي چې په روسي کې د ملاریا د ناروغي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر انعام الله حسین ازادي راډیو ته وویل
دغه پرازیت د وینې سری حجرې آر بی سی خرابوي او د تبو، یخنۍ، سردردۍ، بدن درد او کمزوري سبب کیږي. که په وخت درملنه یې ونه شي د دماغ او پښتورګو او ځیګر خطرناکې ستونزې پیدا کولی شي. د بده مرغه اوس وخت کې د ملاریا پیښې یو ځل بیا ډېرې زیاتې شوې دي.
نوموړی وایي اوس مهال چې لا هم هوا ګرمه ده، خلک باید د ملاریا له ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف پشخانې استعمال کړي او د غراز په انګړ او شاوخوا سیمو کې د ولاړو اوبو ډنډونه ختم او په خونو او کورونو کې دوا وپاشي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او که څه هم په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخ په زیاتېدونکي کچې په اړه اندېښنه ښودلې، خو ورسره یې د یو شمېر ساري ناروغیو د کموالي خبره هم کړې. په راپور کې راغلي چې د شدیدو تنفسي ناروغیو، ډینګي تبې، شری او د غراز د کووید-19 په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم د کو روغتیا غواخي. روغتیا پالان وای د اقلیم بدلون او له عمله رامنځته کیدونکو کړکیچونو لکه سیلابونو، روغتونو، زلزلو، وچکالۍ او ډیرې تودوخه د ملاریا د لیکدونکو ماشي یعنی انافیل د نسل ډیرېدو ته لار هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان شمیري خیچې ملاریا په نړیواله کچه په هر دقیقه کې د یو کس ژوند دخلي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو له امریکایانو سره په نیویارک کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. نور په دې رپورټ کې.
واشنگتن له ازبکستان او قزاقستان سره له 12 میلیارد ډالرو څخه ډېرې سوداګریزې معاملې لاسلیک کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ازبکستان هوایي چلند د څه باندې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون له بوئنګ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل چې د دې تړون له مخې به ازبکستان 22 بوئنګ الوتکې ترلاسه کړي. بل لور ته د منځنۍ آسیا بل هیواد قزاقستان د پنسلوانیا له یو شرکت سره د ریل ګاډي په شمول د یو شمېر تجهیزاتو تړون چې 4.2 میلیارد ډالر ارزښت لري لاسلیک کړی دی. د امریکا د سوداګرۍ وزارت دا د امریکا په تاریخ کې د ریل ګاډي تر ټولو لویه معامله وبلله. د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک په نیویارک کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارت توقایف سره د تړون د لاسلیک دوه پر مهال وویل دا تاریخي تړون به د امریکا او منځنۍ اسیا ترمنځ د فرصتونو د زیاتوالي او د اړیکو د پراختیا سبب شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون تر لاسلیک دوه مخکې په ټلیفون د قزاقستان له جمهور رئیس سره چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی خبرې وکړې. ترامپ هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره چې ډېرې زیرمې لري اقتصادي اړیکې زیات کړي، ځکه چې ښاغلی ترامپ ته د نادر منرالونو پیرېدل مهم دي چې د وسلو په ګډون په نوي ټکنالوژي کې استعمالی شي. په نړۍ کې د کمیابه منرالونو ډېر تړونونه چینایانو کړي دي. ټاکل شوی ده چې نیویارک ته د دې سفر په ترڅ کې د قزاقستان ولسمشر د امریکایي شرکتونو له اجرایوي رئیسانو سره وګوري. دا غونډه د امریکا د سوداګرۍ خونې له لوري تنظیم شوې ده. د دې میاشتې په پیل کې د 15 امریکایي شرکتونو اجرایوي رئیسان قزاقستان ته تللي وو چې دا منځنۍ اسیا ته د امریکایي لویو شرکتونو تر ټولو ستر پلاوی وو. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت د امریکا د سوداګرۍ خونه د ازبکستان د سوداګرو کوربتوب وکړي. د سپتمبر په پیل کې د امریکا ولسمشر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت مرزیایف سره د پانګونې په اړه خبرې کړې وې، او په اگست کې ولسمشر ترامپ د نړیوالو ملګرتیاو لپاره خپل ځانګړی استازی پاولو زامپولی تاشکند ته استولی وو چې له مرزیایف سره وګوري. کارپوهان وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ د توازن لپاره د واشنگتن د پانګونې په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کانه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلې. خو له دې مخکې د خوست قومي مشران او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی دغه څرګندونې پرون د په یوه غونډه کې چې د سیمه ییزو رسنیو لخوا د قومي مشرانو لپاره معلومات ته د لاسرسي ارزښت تر سر لیکلاندې جوړ شوی و وکړي. یو شمېر قومي مشران وایي رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعال ګډون ته د هڅونې په برخه کې مهمه ونډه لري. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کوي.
د خوست ولایت د تڼیو د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکي په غریزه سیمه کې د کرومایټ ډبرو د پروسس یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یوه ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لږ تر لږه 15 ولسوالۍ په ډېر اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې په خوا ډېر کله په دې معدنونو کې غیر فني او غیر قانوني کیندنې کېدي، او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر ته وړل کېدل. د استخراج د شرکت مرسیال عبد اللطیف واحدی مشال رادیو تو ویل
د پروسس په برخه کې په خو په خوست ولایت کې هیڅ شتون نه درلوده، او زمونږ دغه خام مواد د نورو غونډي هوادو ته تل، هغه بیا دغه پروسس الته په خپل هوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې دا لومړی ځل ده چې دغه سی فابریکه فعالیت آغاز کوي.
ځایی اوسیدونکي وایي کچېری په قانونو کار ونشي د خاور لاندې ارزښت نشي پیدا کولای، او خلک هم د فقر او غریبۍ لښته حالت نشغورل کیږي. یو تنځایي قومي مخور ملک اول مئید ویل
دا څه کورینه په نره ولایت کې وشي، په نره خص په ولسوالۍ کې وشي، میک په منطقه کې وشي، دا خو رخ کورینه دی، دا تیګه غو میک تیګه وتاي دا مونږه کلوند شاهد دا څه پرتا دا چروز یا بدایتا د افغانستان خلک ته پیدا ورسیږي.
د تنه یوسدونکې د خلکو اقتصادي حالت ته پکتو دا کار په دې ګټور بولی چې په دې فابریکه کې به یو شمېر روزګار او خلکو ته د لاس کار او مزدوري برابر شي، او که څوک د کار او بار وړلو موټر لري هغه به هم په کار ولګيږي. یو بل ځای اوسیدونکې رفیع الله وایي
دا ځکه ډېر خال دي چې کورینه برینه نه لري، مقصد باید دا دولت هم دا غوښتنه ده چې باید مقصد نرم کندیناسته باید استعداد شي، وکاندای شي، مقصد خال داسې دي چې غریبون دي ګیز دی هم نه لري.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې به د قانونو د مسلکي او تخنیکی سروې تر بشپړولو وروسته د نورو قانونو په استخراج هم کار وشي. د قانونو رئیس مولوی صدیق جان حمزه وویل
د ټولو نه مهمه موخه یاده ده چې خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. په دې کې د خلک اکثر غریب خلک دي او بیکاره دي، او دویمه موخه ده د ضایعاتو نیول مخنیوای دی که اوس د دې موادو پیستدی او 15 درش پیستد ده خو د دې نه د پروسس نه ورسته ان شاء الله د دې موادو پیستدی ان تر 1350 پیستد پورې وړيږي.
یاد دی وی خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې د کرومایټ په ګډون ګڼ نور کانونه او معدنونه هم لري. که څه هم د لوړ کیفیت لرونکي کرومایټ چې له 1350 تر 500% ولري په نړیوال بازار کې د یو ټن بیه له 200 تر 300 ډالرو پورې ده، خو په خوست کې د پروسس شوي کرومایټو د یو ټن قیمت 10,000 افغانۍ دی.
د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د کرومایټ ډبرو د پروسس د یوې فابریکې د پرانیستل کېدو په باب مو واورید. واوریدل په تیروتنې سره د هغه راپور چې په خوست کې د قومي مشرانو او ځوان فعالانو لخوا جوړه شوې وه، هغه مو نشو کولی چې درته خپور کړو. خوست موږ په نورو خپرونو کې هرومرو درته خپرو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر است.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي تنوع ده. خو په افغانستان کې یو شمیر دغه معلولیت لرونکي د هغوی د کورنۍ غړي او استادان وایي د مهال د ګڼو نورو ګڼو ننګونو تر څنګ د ښوونځي په برخه کې دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د یو شمیر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکي 14 کلنې سهیلا پلار سخی رحمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې ژبې د ځانګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځي مکتب دی، استادان څه نشته چې دوی په خپل اشاره باندې درس وي. نه 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 اوس نه په کور ناسره د مکتبونو نشته، چې خزینه استادان هم نشته چې مقصد دا و چې کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات مونږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې یو مسله را پیښ شي. نه هغه پوه شو نه مونږ پوه شو نه چې بس خبر سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي، مکتب وي، نو مشکلات نه به موږ خلاص یو کور کې چې کوم مشکلات یې به حل شوی وي.
سخی رحمان وویل چې لوسایلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړې خوانیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. د دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو سیدونکو یو د خوانځي خون کې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی ته نور ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدوم نه پورته شي او نور نشي کولای زکه مونږ په دې ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي ته راشي. نه 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 په دې اول سوال کې مونږ هیڅ ځاس مرکز نه لرو چې معلولین تصدق ده ورکي کړه اوریدلو دي کړه نه اوریدلو دي کدار ډول دي خو دې مرکزونه په دې ځای کې مونږ نه لرو. په دې ورسېحت تاسو مطمئنم چې په یو اول سوال کې په انګرا کې نشته چې چاپیریال او د دې خپل امزول او د دون زده کړه کوي هم د دون زده کړه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دوم بیروس ما غیرا کتون جديري دي په ټولنه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمل توګه دا بیا رسره د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي. د کښته موږ سره اوس واده کړو کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړي شي بیا نشي کولای مزدوري کار کې څه بیا هیڅ کولای نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هر څه کولای شي خپل کار کې څه هر څه کولای.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په ژبه ګونګای او خبرې نسي کولای ورور یې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د دستونزو په اړه وویل. دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشارې ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او دغه شان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګري ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشارې ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې 80 میلیونه ډېر کاڼه شته چې 80% یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشارهیي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشارهیي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل.
د اشاری چې په فارا خپل کاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري، زموږ د ګرامرونو نه لیدا څنګه فلاټ صدا چې لاخ په ځانته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دی، په دې تصویر کې یو حرکت سوی لاندې د دې د فارا لاندې لغات په نشه سوی دی. خاصه حرکت سره پر دغه ځنی حرکت په چپ لاس کې، ځنی پر ست لاس کې، ځنی د دواړو لاسونو حرکت شته کې په یو مربع شکل کې. د یو انسان د سینې پر برابر باندې دا د سر تر چتر پورې دغه ځای څخه موږ په چوکاټ کې انسان د یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د دې لاسونو پر حرکت باندې د دې حرکت په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پرمختللې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبې سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي ژبې پر رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د معلولیت لرونکو ژبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د معلولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د معلولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
وضعیت خیلی افغانستان
هم
قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایی که اونا نتونستن بالاتر از سنف ششم مکتب را ادامه
بدن. د افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته نجونې تعلیم نشي کولای. دی وضعیت معلولې نجونې تر ټولو ډېرې زیانګالې کړې دي، ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمنې کېدی چې نور نجونې یې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مرزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې سر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ځوان لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي، کنه نو په خبره یې دوی به پر رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره یي ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډګر کې د اشاره یي ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلومات.